السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د تمدن ټلویزیون فعالیت به له یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله ودرول شي. د دغه وزارت ویاندوی برکت الله رسولي تېره شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوندې رسنۍ د فعالیت حق نه لري ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی. دغه وزارت دا هم ویلي چې تمدن ټلویزیون خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانې په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د عدلی وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه یې بندیږي. تمدن ټلویزیون پرون ماسپښین د یو بیړنی خبر په خبرولو سره اعلان وکړ چې د طالبانو د عدلی وزارت یو پلاوی د دغه ټلویزیون دفتر ته د دې رسنۍ د بندولو لپاره ورغلی و. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د تمدن د خصوصي ټلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد د رسنیو د قانون خلاف کار دی. تمدن ټلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند پخواني مشر محمد آصف محسنی لخوا تاسیس شوی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په 13 او 19 یعنی نن او سبا شنبه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست، میدان وردک، بامیان او دایکندی ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي. د دې ادارې لاټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت اندازه له 500 تر 300 ملي متر پورې وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 4.5 میلیون ډالر پکار دي. د افغانستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 350 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا 1,800 کورونه ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي. لازادی را دو خبرو تا غواگی است. بریتانیایی ساحل ساتون که پرون شاوخوا اتیا پا نغختون که چی پی وکوچنهی کختهی که لفرانسی بریتانیا تروانو لدو بیدو وش غورل. دا کسان ورست لحق وش غورل شول چی بیرهی ده بریتانیا و فرانسی ترمینز پا اوبو که دو بیدو لخطر سر مخامخ شوا. ده اسوشیتت پریس خبری آجانس دراپور لمخی ساحل ساتون که تایید کرد چی دوی لپی که ورست دو هلیکوپترون را پنه غوښتون کې وژغوري. لبلې خوا بلغاریایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنو ولایت کې نیولی دي. د بی ټی ای د راپور له مخې ټاکل شوی چې دا کسان د کډوالو د استوګنې مرکزونو ته انتقال شي. د بلغاریا پولیسو د 14 لومړي کال د فبروري په وروستیو کې اعلان کړی و چې د دغه هیواد پلازمینې سوفیا ته څیرمه په ولارې کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو جسدونه موندلي او په دې تړاو یې 4 کسان نیولي دي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې لارې کې چې لرګیو ډک و کډوال پر شوی او د اکسیجن د نشوالي له امله اتل سوتنو ساور کړی و. اسرائیل د پنځمې پورس په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو خوانزي ودانې په نخښه کړه. د اسرائیل په وزویل د دغه خوانزي ودانې د حماس د سختري زیډلې کور و. په غزه کې روغتي چارواکو ویل د غزې ترانګي په مرکز کې پر یو پنازای باندې د اسرائیلي پاوز په بریټ کې د 15 ماشومانو په ګډون لکتر لګا و درشتنه وجل شوې دي. دا پنازای چې د غزې په مرکزی برخه کې د ناصرات په کمپ کې موقعیت لري په خوا خوانزي او د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې لوري اداره کېده. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ادارې په خوانزیو کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې چې په غزه کې جګړه روانه ده د دې تړانګې 2,300,000 بې ځایه شوي اوسي. لبلې خوا د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې د راپور له مخې د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو لږ تر لږه اویا مړي او 200 ټپیان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي د غزې مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د سپورت مینوالو ته هم دوه خبرونه. لومړی د کرکټ له نړیوال جامه. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې تیر شپه د امریکا متحده ایالاتونو کرکټ ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه. پاکستان د وولو بخاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پای کې د امریکا لپاره 109 منډې هدف ټاکلی و. امریکا په شلو ورونو کې ایله 109 منډې وکړې خو د لوبې د مساوي کېدو له امله دغه لوبه سوپر اوور ته وغځېده. په سوپر اوور کې امریکا 19 منډې وکړې او پاکستان دغه هدف ته ځان ونه شوای رسولی. د افغانستان د فوټبال ټیم هم دا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو بیګا خپله لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه. دغه لوبه د
عربستان د شاهزاد عبدالله په سټډیوم کې وشوه. قطر د آسیا اتل دی، خو افغانستان د آسیایي ملتونو د اتلولیزو سیالیو همدارنګه د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ورسره مخ شوی و. د افغانستان بله لوبه له کویت سره ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې سبا په تهران کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس د ډلې غونډه جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا کانفرنس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی. حقوقي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی د دې غونډې په اړه وایي:
مخکې د دوحې درېمې ناستې نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسی یا یو معین تګلارې د دوحې د ناستې لپاره تنظیم کړي.
د افغانستان په اړه به نور راپورونه وروسته خپاره کړو. له هغې ډلې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبې په سهار وختي له نیوزیلند سره مخ کیږي. په نړۍ کې مهم دا چې امریکا او یو شمېر نورو هیوادو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. له پکتیا به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې هلته لسګونه کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي.
موږ په لس کیلومتري کې کنګلې الکان ماشومان تلل سارا ته بوشکې به پلاس کې یا به پریړې کې راوړلې. نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته تم ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس ډلې غونډه سبا سه‌شنبه په تهران کې جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دا کانفرنس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم پیغام بللی. د سل کې چې ایران د افغانستان په اړه د یو غونډې کوربه دی، ټاکل شوې په دوحه کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې میاشتې په پای کې جوړه شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د افغانستان لپاره د سیمه ایزو تماسونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روسیې د ځانګړو استازو په ګډون د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړ شي. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر کې په یو پیغام کې په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. هغه لیکلي د تهران غونډه به د سیمه ایز همکاري او همپالنې په رڼا کې د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام وي. موسوی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تر دې مخکې یو شمېر روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله راپور ورکړی و چې د تهران په غونډه کې به بحثونه د دوحې غونډې ته پر چمتووالي متمرکز وي. په دوحه کې د افغانستان په اړه دریمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې، یعنی د جون په 10مه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړی شي. ملګرو ملتو هم طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استاسي توماس نیکلسن سره په کتنه کې ویلي چې طالبان به د دوحې د درېمې غونډې د ترسره کېدو د څرنګوالي په باب له خاورو وروسته خپل دریځ اعلان کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د سیاسي حقوقي چارو نظر خاوند پوهن نصر الله ستانکزی وای:
د تهران ناسته چې د مسکو د فرمات سلسله ده، ذکر کوم چې مخکې د دوحې درېمې ناستې نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسی یا یو معین تګلارې د دوحې د ناستې لپاره تنظیم کړي. په تېره بیا چې دغه هیوادونه به هڅه وکړي، په تېره بیا ایران او روسیه چې په دغه ناسته کې د امریکا او غربي نړۍ د هیوادونو په وړاندې یو ډول مخالف دریځ غوره کړي، او له بلې خوا نه غواړي له دغه ناستې سره د طالبانو سره هم یو اندازه همغږي وکړي او له طالبان نه هم امتیازات ترلاسه کړي.
د مسکو فارمټ په نوم د سیمهیز تماس ډلې تازه غونډه په داسې حال کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره جوړیږي چې روسیا لا هم د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه لري. د روسیې تاس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو سختدریزو د روزنې لپاره نوي کمپونه جوړ شوي دي. د راپورونو له مخې شویګو په قزاقستان کې د ډلې ایز امنیتي تړون سازمان د امنیت شورا د سرمنشیانو په غونډه کې وویل تر هغه له سوریې او عراق څخه افغانستان ته انتقالي شي. طالب چارواکو تر دې مخکې له افغانستان څخه د تروریزم د ګواښ په اړه اندېښنې رد کړې وې او ویلي وو چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خبره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل مسکو باید په افغانستان کې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې رسنیو له مخې په سنت پیټرسبورګ کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په لیدنه کې پوتین د وی پښتنې په جواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو ټینګول اړین دي. د پوتین په وینا روسیا له طالبانو سره اړیکې لري او غواړي د اړیکې دوام وکړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له راتګه نږدې درې کاله تیر شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیزونه رعایت کړي. ښاغلی میلر چې وړ مورز ناوخته یو خبري غونډې ته خبري کولې متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د کورونی چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سفر په اړه د یو خبريال د پښتنې په جواب کې ویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د سه شمې پر ورځ د طالبانو له بیا رسیدو وروسته په دمړي بهرني سفر کې متحده عربی اماراتو ته تللی او هلته د غیواد له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د سفر په خبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرني چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د مې 15 منا وخت په یو خبري غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دروانه اونۍ د شنبه په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید آل نهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیر ورځ په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلی کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات و چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوي. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر جایزه یې خودل شوی. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلی وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوی. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بیلابیلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسی و ګړو ته مرګ جوړل او اوختیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر جسمي مجازات د بشري حقوقو لنړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللی او په افغانستان کې د دې ډول مجازاتو د پراخ او دوامدار کارونې په اړه اندېښنه ښولي. دغه دفتر د یوې اعلامې په خبرولو له طالبانو غوښتل چې ژر تر ژره د هر ډول جسمي مجازاتو مخه ونیسي. دا خبرګون وروسته له هغه شوه چې دغه اونۍ په سه شنبه ورځ په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت د سلګونو کسانو په حضور کې تر شپېتو زیات نارینه او ښځې د بیلابیلو جرمو په تور په درو وهل. په دې اړه باندې سنا کاکړ رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا یو ان ایچ آر په افغانستان کې د جسمي مجازاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او دای د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. په غیلم یکی چې د چاشنبه په ورځ د یو ان ایچ آر لخوا خبره شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان جرمی لانس له اوسني افغان چارواکو غوښتي چې سمدستي د هر ډول جسمي مجازات ودروي او تورونو سره مخ کسانو ته د عادلانه لاسرسي او قانوني وکالت په تړاو د بشپړ درناوي ډاډ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په راپور کې یادونه شوې چې افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه او د سپکاوي چلند یا مجازاتو د منې کنوانسیون غړیتوب لري او د نړیوالو قوانینو نو لمخې ټول خلک حق لري چې د دوی انساني کرامت او برابرۍ ته په درناوي چلند وشي. د راپور په دوام کې راغلي هغه ښځې چې په ماسر کې د زنا یعنی له واده څخه بهر نامشروع اړیکو او د نورو په اصطلاح اخلاقي جرمونو لپاره ورته سزا ورکول کیږي، د دې ډول منشوي مجازاتو له پلي کولو وروسته د خپل کورنۍ او ټولنې لخوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي له خطر سره هم مخ کیږي. د خبرګونونو وروسته لاغه څرګندېږي چې د سه شنبه په ورځ د طالبانو حکومت د سرپل ولایت په ورزشي لوبغالي کې د سلګونو کسانو په حضور کې درې شپېته نارینه او ښځې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو ووهل. د حقوقي چارو کارپو او په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي چې په عام مزار کې د مجازاتو پلي کول د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي.
دا نه یوازې د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی، بلکې د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو خلاف هم دی، او له بلې خوا د افغانستان له تاوتریخوالي ډکې ټولنه کې تاوتریخوالی نور هم هڅوي.
په ورته وخت کې د دین عالم او د اسلامي فقه متخصص استاد فضل من الله ممتاز وایي چې د اسلامي شریعت د حدودو د پلي کولو څرنګوالی دقت او ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې په ټوکه پرته له هغه به ډېرې ټولنیزې ستونزې رامنځته شي.
اشخاصی که تطبیق کننده و مجری قانون هستند اونا صلاحیت و
هغه کسان چې د قانون پلی کوونکي دي باید د حدود په تطبیق کې هم پوره صلاحیت او وړتیا ولري. په تطبیق کې ډېر دقت پکار دی، کنه طبعا په اوسني شرایطو کې به ټولنیز ستونزې رامنځته کړي.
طبعا د دې شرایط فعلي مشکلات های اجتماعي را در بر میداشته باشه.
د طالبانو حکومت ستره محکمه په سرپل ولایت کې د اته څلوېښت نارینه او پنځلس ښځو د تعزیري جزا د تطبیق په هکله ویلي دي چې دوی په خبره یې د غلا، لواطت او نورو غیر اخلاقي جرمونو په تور محاکمه شوي دي. په دې وروستیو کې یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینه و د وهلو لړۍ غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې اعدام کول د شرعي حکم پلي کول دي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د درو وهلو او اعدامولو لړۍ ودروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. حماس اته میاشتې مخکې پر اسرائیلو په خپل برید کې په دې وتوانید چې 253 اسرائیلیان وتښتوي او غزې ته انتقال کړي. د دغو یرغمل شوو یو شمېر په لومړیو ساعتو کې وژل شوي وو. ولس هیوادونو پر اسرائیل او حماس غږ کړی چې د اوربند او د برمته او د خلاصون لپاره هر راز جوړجاړي ته تیاری وښي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر او د شپاړسو نورو هیوادونو مشرانو چې اتباع د حماس ډلې له لوري یرغمل دي، په یوه ګډه اعلامیه کې له دې افراطي ډلې غوښتي چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په اړه له یوې هوکړې سره موافقه وکړي. ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کولمبیا، ډنمارک، فرانسه، جرمنی، پولند، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا حق هیوادونه دي چې دوه ګونی اتبای د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس په ناڅاپي برید کې یرغمل شول چې لا هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي. حماس د امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا او بریتانیا لخوا یو تروریستي ډله ګڼل کیږي. سپین مانی د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغو هیوادونو مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د اوربنداو د یرغملو د تبادلې بشپړ ملاتړ کوي. دا بیان اروپا ته د جو بایدن له سفر سره هم مهاله خبر شو. په دې اعلامیه کې په دې خبرې ټینګار شوی چې نور فرصت نشته او اسرائیل چمتو دی چې په دې برخلیک ټاکونکي پړاو کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ګام پورته کړي. له حماس څخه هم غوښتل شوی چې ورته ګام واخلي. د ولسی وادونو د مشانو بیان زیاتوي دوی د اسرائیل او حماس له مشانو غواړي چې یو موافقه ته د رسیدو او د اوربان د رامست کېدو لپاره هر ډول لازم او نهایی جوړجاړی ته تیاری وشي. په خبر پانه کې د دې ناوړه جګړې د دوړو غاړو د برمته شویو کورنیو او نورو ملکی وګړو کړهو ته په اشاره ویل شوی چې د جګړې د پای ته رسیدو وخت راغلی او دا معاملې د پایل یو اړینه نقطه ده. دغه بیان د غزې د جګړې په 244 ورځ خپور شو. د پنځشنبه په ورځ ځینو عربي رسنیو راپور ورکړ چې حماس له قطر څخه ترلاسه شوی پلان د امریکا د ولسمشر له اعلان شوی پلان سره په ټکر کې بولي، خو تر اوسه پورې د حماس مشرانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر جو بایدن د جون په لومړۍ نیټه د اوربان لپاره د اسرائیلو د پلان جزئیات اعلان کړل. وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې یاد پلان نور جزئیات لري چې د شاغل بایدن په خبرو کې نه دی یاد شوی. د بنیامین نتانیاهو جګ پولیسي سیاسي صلاحکار او فیر فالک د جون په دوهمه سنډي ټایمز ورځپاڼې ته وویل اسرائیل په خوشحالۍ دغه پلان ته داخل شو او د خپلو یرغمل شویو د آزادولو په خاطر د دې ناوړه معاملې منلو ته چمتو دی. قطر چې له مصر او متحده ایالاتونو سره یو ځای د اسرائیل او حماس ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو منځګړتوب کوي، په دې اونۍ کې اعلان وکړ چې د حماس مشانو ته هغه طرح لیږل چې د اسرائیل د ریزونه منعکس کوي او جو بایدن هغه اعلان کړی ده. اوس د حماس جواب ته انتظار باسي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې خپل دویم لوبلې داس یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو ورستې نړیوال جامونو په پایلو وو یام نیمه پایلو کې حضور درلود. هو، نیوزیلند یادوم چې په بلک کپس یا تور خولې هم مشهور دي دغه لکان. له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولنی سټډیوم کې چې له یوګاندا سره مخو تر سره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلېږي، یعنی د سهار په 4 بجو، خو هلته په ویست انډیز کې به د لوبو خو وخت وي د ماخام و نیمې بجې. لکه څنګه مې چې ویل افغانستان له خطرناک ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو وار افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی کومه لوبه ترې نه ده ګټلې. په وروستیو دوو لوبو کې یوه لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه او په مخکینی لوبه کې هم په 2022 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 2 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګلن فلپس ډیر حساب کې ځکه په وروستیو 15 اوریز لوبو کې 199 منډې کړې چې اوسط یې څه باندې 98 کېږي او سټرایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 130 ته رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودی د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سټرایک ریټ سره په وروستیو 16 اوریز لوبو کې 233 منډې کړې. ابراهیم ځدران کڅام چې لک کم سټرایک ریټ لري خو بیا هم 211 منډې کړې دي. په بولینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړې، خصوصا چې تازه ل آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملګرو ملتو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته یو شمیر کورنۍ لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. ځایي اوسیدونکو په دې کار خوښي ښوولې او ویلې دي د دوی پخوانی ویالې او کاریزونه وچوي او له دې مخکې اړول چې د څښاک اوبه راوړلو لپاره لرو ځایو ته لاړ شي. دوی له یونیسف غوښتي چې په دې ولسوالۍ کې له پاکو اوبو نورو بې برخو اوسیدونکو ته هم د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو د جغتیان د سیمې د اوسیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سیمې اوبه تروې دي خو دوی پخوا د کاریز او ویالې څخه اوبه ترلاسه کولې چې د وروستیو کلونو وچکالیو له کبله د اوبو دا دواړه سرچینې وچې شوې دي. د کلالګو د جغتیانو د سیمې شورا مشر محمد حکیم مشهد روړي ته وویل
الحمدلله تقریبا موږ په لس کیلومتر کې کنکلی الکان ماشومان تلل سارات او بوشکې به پلاش کې یا به پریړې کې راوړلې نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل سو او دې موږ سره شاوخوا غونډې نور همسته چې خوږی وبنه لري یا دې موږ لوی کاري زته جي او یا نورې ساحو ته خږي او براغو راوړي.
د زرمت د جغتیان د سیمې اوسیدونکو وایي د څښاک د پاکو اوبو د نشتون کبله د دوی د کورنۍ لویان او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدل. د سیمې یو بل اوسیدونکي انجینر سلطان وویل
مختلف مرضونه به پیدا کېدل له دوی څخه تبې به پیدا کېدی مثلا ملاریا به و څه شی به دا شیان بزګت ډیر وو خو زه الحمدلله پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او له دې څخه کار اخلو.
د زرمت اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو نشتون او ځینو سیمو کې کمښت د دوی و مهمه ستونزه بولي. د سیمې اوسیدونکو شکر الله وویل
د موږ دغه خواهش ده چې دا منطقه اوبو نه لري لکه پاس که شاکیان دی که سارک ده دغه منطقي بيخي وبونه لري دغه سي يو اغه ساګان دي ورته وکاږي او دغه سي پاکي وبدي ور
د وبو د نوي جوړ شوی شبکې تخنيکي کارکونکي وایي دوی په هر کور او حتی چر دیوالې کې د وبو نلکې یا شردانونه نصب کړي او د دې کورنۍ غړي اړنه دي چې وبو په سي په هر تبلاړ شي. یو تن مسؤول انجینر راز محمد ول
په دې کې یو هوایي ذخیره د لس متر مکعبه په حجم باندې جوړه شوې ده او په هر کور کې یعنی چې چاردیوالي ولري دغه په داخل کې موږ یو شردان جوړ کړی ده او سودر سیستم ورته جوړ شوی ده او باندې وبوځي ذخیره ته او ذخیره ناراضي کورونو ته.
د پکتیا ولایت د کلو پراختیا ریاست فنی کارکونکو وایي چې د دوی د ادارې په شوکار کې لیدې پروژې سربېره د یونیسف لخوا د دې ولایت په سمکنیو ډنډه پټان زازیاریوب سید کرم او ګرد سړې پولیسوالیو کې د څښاک د پاکو اوبو پر لاس شبکو کار روان دی چې چارې به نږدې راتلونکي کې بشپړې او سلګونه نورې کورنۍ به د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول توړاندې کوم. زه ډاکټر فیض محمد زلان د فرای ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو یم. په یادی ولسوالۍ کې د ډیر مشکلاتو او د ډیر غربت سره د یادی ولسوالۍ خلک او کارکونکو لاس او ګریوان دي. زموږ د لوړپوړو چارواکو او د سرزمینان او د غره کم د همسایه هیوادو څخه د هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه کوي. په یادی ولسوالۍ کې د جمهوریت په وخت کې درويشت کاله د جمهوریت دلته تقریبا زیاتو کم تیر کړي. هم په همدغه د یادی ولسوالۍ سړک چې د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ پورې دغه عمومي سړک بلل کیږي په دې درې واره منځوري راغلي ته درې واره د 2 روپۍ اخستې دي جوړ شوی نه دی. بیا د درې کال کیږي چې امارت برپای شوی دی او امارت چې برپای شوی دی موږ ته د تعهد راکړی دی چې تاسو کوکنار مکه راست تاسو ته موږ د دې بدل اصلاح کړی تخمونه درکو او دغه رقم په یادی ولسوالۍ کې د بندو او دغه رقم د اوبو زمينه تاسو ته مساعده کوو. تر همدې دمو پورې موږ ته نه د اوبو زمينه مساعده سوي ده او نه اصلاح کړی تخمونه راکول سوي دي. د تخصص خلک د کار زمينه نه د مساعده خلک د قربت سره مخ دي خلک د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د هغه کارکونکو او مسولینو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې د داخل ګوته یو د اوبو ترتیب برابر سی، بل د کار زمينه مسایل سی، او د غره کم اصلاح کړي تخمونه دی او مشترک ولسی کني په یادی ولسوالۍ کې خلک ټوله و هجرت ته مجبور دي. نور مونږ وخت نه لسم خدای پاک مو مال سره شو وخت شي چای.
از دې ډو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. از دې زابل ولایت تشمزول وسوالۍ